نه دی د چاودنې وروسته لوبیا او لوخړې د دغه سیمې په هوا کې لیدل کېږي. بندر عباس کې د بیړنیو چارو بیان ملي دي. پېښه کې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي چې ځایي روغتونونو ته لېږدول شوي او دغه راز شپږ کسان بې درکه هم دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې تر ډېره ادارې ودانۍ زیانمنې شوي دي. چاودنه دومره زوروره وه چې د یوې ودانۍ چت پر کارکوونکو نړېدلی. د دغه بندر یو کارکوونکي تسلیم خبریا ژاسته وویل چې یو شمېر کارکوونکي لا هم تر نړېدلي چت لاندې بندي دي او د ژغورنې هڅې کېږي. د هرمزګان ولایت د بیړنیو حالاتو د سمبرلاخ چارو مشر ویلي دي. د پېښې لامل د هغو کانټینرونو چاودنه وه چې مهلک شوي نه وه. ځینې راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې چاودنې په کانټینرونو کې د کیمیاوي توکو له امله ډېرې زورورې وې. عیني شهیدانو خبریالانو ته وویل لومړی په لږ اندازه اور ولګېده خو په سیمه کې د څلوېښت سانتیګریډه تودې هوا له کبله په چټکۍ سره دغه اور پراخ شو او د چاودنو له امله وګرځېده. ایراني رسنۍ وویل د پېښې لویوالی په دومره کچه و چې تر 50 کیلومترو وي. ودانۍ، موټرې او د ژوند بېلابېلې برخې زیانمنې کړې دي. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو ادارې مرستیال اسماعیل مکیزاده وایي د ژغورنې ډلې د سمندر ځمکې او هوا له لارې رسېدلي او د اور وژنې هڅې کېږي. اغلی مکیزاده ویلي دي سمدستي دغلته په بندرونو کې د توکو د لېږد بهیر بندول شوی. د ایران د تیرو د چاڼ او ویش ملي شرکت له پېښې وروسته یوه اعلامیه کې ویلي دي چاودنه په هغه سیمه کې د دې شرکت سره تړلي چاڼ ځایونو د تیلو زیرمو د توزیع کمپلیکسونو یا د تیلو پایپلاینونو سره هیڅ تړاو نه درلود. له ترسګرۍ سره د مقابلې لپاره ګډه ملګرتیا ضروري ده. ایرنا خبریا جانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان له ټیروریزم سره د ګډې مبارزې پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. وروسته یې پېښو د ترهګرۍ له سپېرې ښکارندې سره د مقابلې او د ترهګرو ډلو د مالي او د وسلوالو بېخ بېنیانو د له منځه وړلو لپاره د سیمې د ډېرو ملګرتیا او ضرورت دوه برابره کړی دی او باید خپله ټوله هڅه په سیمه کې د سولې، امنیت او د رامخت تثبیته واړوو. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره په خبرو کې د هند په کوچنۍ وچه یعنی برصغیر کې په وروستیو ترهګرو پېښو باندې د ژورې اندېښنې په ښودلو سره د کشمیر په پلګام سیمه کې له ترهګرۍ حملې وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېده اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل له بده مرغه دا ډول ترهګر اعلامات چې پرله پسې د سیمې ملتونه قرباني کوي نه یوازې د بېګناه خلکو ژوند اخلي بلکې د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اختلاف او د نوي تاوتریخوالي سبب هم ګرځېږي. هغه په دوام کې د پاکستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د زړو او د دوستانه اړیکو په قدرمانۍ سره وویل موږ پاکستان خپل دوست ورور هېواد ګڼو او زموږ اړیکې تل د خپل ګاونډیتوب د متقابل درک او د ګډو ګټو ته د احترام پر اساس وي او د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ناوړه تفاهمو او د تاوتریخوالي له کمولو سره د هر ډول مرستې لپاره خپل چمتووالی لرلی. مشهور مسعود پزیشکیان په راتلونکو میاشتو کې په تهران کې د پاکستان او د ایران د اقتصادي ملګرتیاو د ګډ کمیسیون د 2 غونډې د ترسره کولو لپاره پلانونه ته په اشارې سره هیله وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي ظرفیتونو له مخکې څخه زیات فعال شي او د اقتصادي، تجارتي او د پېښو بینایي ملګرتیاو سویه هم پراخه شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د سیمې مسایلو ته د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د پام کولو او د ټلیفون تماس له نیولو د قدروانې په ترڅ کې دا اهتمام د سیمې د هېوادونو او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ورورګلویزو پیوندونو د ژورتیا نښه وبلله. په سیمه ییز پیوستون سره بیا د ترهګرۍ جرړه وویستل شي. ایرنا خبریا ژانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې د ترهګرۍ پېښې په کلک ډول د غندلو او د دغه هېواد له حکومت او نصره د خواخوږۍ د ترځندوالو په ترڅ کې له ټیروریزم سره د مقابلې لپاره د سیمې د هېوادونو د ملګرتیا او د دغه ګډ ګواښ په مقابل کې د پیوستون پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه پرون د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودي سره په ټلیفوني خبرو کې د بلوچستاني سیمې د وروستیو بدلونونو او د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان د دوه اړخیز اړیکو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په دغو خبرو کې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې په وروستۍ ترهګرۍ حملې باندې د سختې خواشینۍ په څرګندولو سره چې د هندوستان د اتو ویشتو بې ګناه حریزو د وژل کېده او د اولسو نورو د ژوبلېده سبب شوه. د هندوستان له حکومت او ملت سره د صمیمانه خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په کلکه دا ډول غیر انساني او ترهګر اقدامات خاندي. هغه په سیمه کې د ترهګرو اقداماتو زیاتېدا ته په اشارې سره وویل، دغه ترخې پېښې د سیمې د ټولو هېوادونو مسؤلیت دوه برابره کړی او موږ ژمن کوي چې په یو زړهتوب پیوستون او نږدې ملګرتیا سره د ترهګرۍ جرړې وچې کړو او د خپلو ملتونو لپاره پایداره سوله او رمښت تضمین کړو. د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودي هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د ټلیفوني تماس او د هغه د خواخوږۍ د پیغام د قدروانې په ترڅ کې ټینګار وکړ. د تاسو د همدلۍ څرګندول د هندوستان د حکومت او د ملت لپاره ډېر ارزښتمن او اهمیت لرونکی دي. د هندوستان لومړي وزیر دغه راه د ایران د هرمزګان ولایت کې شهید رجایي بندر کې په کورنۍ کې شهوان د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت سره د
خپلواکۍ اعلان
د امریکا یو چارواکي د ایران او د خپل هېواد د اټومي خبرو اترو دریم پړاو مثبت وبللو. کرنا خبري اژانس راپور کړې د امریکا یو لوړ دوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په عمان هېواد کې د ایران او د امریکا ترمنځ د جاري مستقیمو خبرو اترو دریم پړاو مثبت او رغنده بللی. د امریکا دغه لوړ دوه چارواکي پرون تکسیوس کشمیر د لویدیځو هېوادونو رسنیو ته وویل، په مسکت کې د پرون ورځې د خبرو اترو دریم پړاو مثبت او رغنده او دغه خبرې څلور ساعته د روانې وې. د امریکا دغه چارواکي زیاته کړه، اوس هم باید زیات اقدامات ترسره شي څو موافقې ته په رسېدا کې ډېر پرمختګ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت دغه چارواکي زیاته کړه، موږ موافقه وکړه چې زر په اروپا کې سره کتنه وکړو. موږ د هېواد له چارواکو د دغو خبرو اترو لپاره د اسانتیا د برابرولو په خاطر مننه هم کوو. دغه راه د عمان هېواد د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدي هم پرون وویل چې په مسکت کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د چارواکو غیر مستقیمې خبرې په مثبت او رغنده فضا کې وشوې او د خبرو اترو څلورم پړاو به د روانې میاشتې د دوهمې میاشتې په دیارلسمه نېټه وشي. هغه د خبرو اترو د ترسره کېدا ځای ته کومه اشاره ونه کړه. افغانستان د آبو هوا د بدلونو له کبله زیات توجه ته اړتیا لري. کرنا خبری اژانس راپور کړی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاینه د دفتر یعنی د یونان د اقلیمي بدلونونو صنعکار فیلی تاوارسن د افغانستان د کړکیز د مدیریت د ملي ادارې له سرپرست نورالدین ترابي سره په کتنې کې دغه هېواد د اقلیمي بدلونونو د سخت تاوان د رسېدا د هېوادونو په ترڅ کې وبله او دغه حالت ته د پام پر ضرورت یې ټینګار هم وکړ. د افغانستان د کړکیز د مدیریت د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو له صنعکار فیلی تاوارسن سره په کتنې کې د اقلیمي بدلونونو په مقابل کې د افغانستان د کمزوري حالت په هکله غور وکړ. د افغانستان د کړکیز د مدیریت د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي وویل، دغه هېواد تل د اقلیمي بدلونونو له افعالو تاوانېدلی دی او د سیلابونو د وچکالۍ زلزلو د ځواک چاپېریال د نورو مشکلاتو په شمول طبیعي پېښو د افغانستان د خلکو په ژوند ورانوونکي اغېزونه لرلي دي. په دغه کتنې کې خیریته واټسن هم افغانستان د اقلیمي بدلونونو سره د یو ډېر تاوانېدونکي هېواد په توګه وبلله. هغوی وویل، دغه هېواد توجه ته ضرورت لري. د ګوګل شرکت کارکوونکو پنسلو د مستقیمي غوښتنې په مرځای د سوالو مخالفت وکړ. کرنا خبری اژانس راپور کړی، په
بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین و اللهم صل علی محمد و علی آل بیت الطیبین الطاهرین 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 و علی آ
نحور
حبيبنا في هذا البرنامج استمرار المباحثات الإيرانية الأمريكية غير وقفنا الجولة الثالثة أحبتنا الأكارم من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وذلك على مستوى الخبراء الفنيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي للرئيس الأمريكي بيتكوف في هذه الجولة من موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التلك حسين عربيك راديو من التحية لكم أحبتنا في كل مكان بينما تتواجد وتتعرف من أحدهم العاصمة العمانية مصر في الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وذلك على مستوى الخبراء الفلسطينيين وكذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عرفات وبحضور الرئيس الأمريكي بيتكوف في هذا البحث اللافت النوع عشرية اجتماع الخبراء قرر الإدارة الأمريكية العينة مايكل أنطون مدير تحليل السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية مريساً لوقت الخبراء الفنيين الأمريكيين معروفاً أنطون أنه من أصدر الفنيين وشغل سابقاً رئيساً في مجلس الشأن القومي شهر جولاي الأولى للرئيس طرمب فيما مثل الجانب الإيراني في اجتماع الخبراء معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخلون معاون وزير الخارجية الإيراني العالمية دكتور عراق العالمي بالإضافة إلى عدد من الأشخاص كان الدكتور عراق في قد وضع مدير الوكالة الدولية للقطرية رافائيل كروسي في الترتيبات المتصلة باجتماع ختم ذلك خلال زيارة كروسي إلى طهران وبين جولة روما الثانية وكان ترحيبه بمسار هذا ومن خلال ترحيب إيران بالوساطة العمانية بدلا من الوساطة الأمريكية بين سعي إيران لإشراف التكريم هو ما تم التحديد به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى بقية دول المنطقة كما وفي هذا الإطار السمعين الأكارم تجدر الإشارة إلى أن ساعة الخارجية الإيرانية تفسيرات دول المنطقة إطار نتائج المفاوضات ونواجه إيران يضمن إزالة القلق لدى دول الإقليم على عكس ما حدث مع توقيع الاتفاقية النووية عام 2015 على صعيد الدولي سعت إيران إلى إشراك أصدقائها الروس والصينيين والأوروبيين من خلال وضعهم في صورة المفاوضات الخليجية بمسار واحد إيراني أمريكي دون مشاركة دولة أخرى أوروبية أو آسيوية بصورة عامة إلى المهم هو إبداء إيران استعدادها وإزالة المخاوف وصولا إلى تحسيس الثقة بدلا لكنها تنتظر الجانب الأمريكي أيضا يسعى إلى تعزيز الثقة المفقودة حقيقة الهدف الإيراني من هذه المفاوضات هو إزالة الجميع الحظري أو ما يسمى بالعقوبات المفروضة على الجمهورية
أمريكي شارك ورافور وكذلك يميز لكونا ببر يبتوب سرا وفور أمتون بشدولة بفرورة وتكين سكون تولي جدوية ورمانجي نامنية ورمانجي نامنية ورمانجي نامنية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الغير مباشرة بين أمريكا والجمهورية الإسلامية في إيران بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. والملاحظ في خلال الجولتين السابقتين وبالأخص الجولة الأولى كانت أمريكا والرئيس الأمريكي يوجه تهديداته بشكل كبير جدا للجمهورية الإسلامية في إيران محاولة منهم للضغط على المفاوض الإيراني وتشريعه مكاسب سياسية لتحديدها أمريكا. إلا أن المفاوض الإيراني والشعب الإيراني والجهاز التنظيم الإيراني وضعت النقاب على الحروف بأن أي استهداف للجمهورية الإسلامية في إيران لن تكون الجمهورية الإسلامية في قواتها المسلحة أو بالحرس الثوري الإيراني متفرجين وسوف تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة. لذلك أمريكا من خلال متابعة الأحداث في المنطقة ومن خلال ما حدث في البحر الأحمر والسواحل اليمنية ومحاولة تهديد الجيش اليمني لإيجاد مساندتها للشعب الفلسطيني، إلا أن القيادة الثورية اليمنية والشعب اليمني وقفوا موقف مشرف لأنهم يرفضون هذا العدوان الأمريكي. أمريكا لن تستطيع السيطرة على العالم وليست تلك الهالة التي تهدد بها المنطقة. وترامب عندما حاول استمالة الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تصريحات يوم الجمعة بأنه يتوقع أن تخرج المفاوضات بحلول البرنامج النووي الإيراني، كما نعلم جميعا أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي لن تقبل بأي اتفاق يؤثر على مصلحة الجمهورية الإسلامية وأيضا على البرنامج النووي الإيراني السلمي. وقد تحدثت إيران من بداية هذا البرنامج بأنه برنامج سلمي، أو إيران دولة سعودية كبيرة تطمح لتحقيق اقتصاد قوي وتواجه أي تحديات ولها الحق في إطلاق المشروع يحفظ اقتصادها ويقوي تواجدها في المنطقة. أيضا من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني نجد بأن أي استهداف لأيضا القوات الصاروخية أو محاولة إضعاف التسليح العسكري أو الضغط على إيران في جانب التطوير العسكري يعتبر غير مقبول من أي دولة. كان فإيران لها الحق أن تمتلك إمكانيات عسكرية لمواجهة أي خطر ودفاع عن نفسها، وأيضا هي تعتبر دولة لها قرارها في المنطقة ولها أيضا مشروعها الحقيقي والذي يدافع عنها وضد الاستهداف الأمريكي الصهيوني. لذلك فإننا نجد بأن إسرائيل لن تحقق أي انتصار ولن تستطيع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف إيران. وإذا
En este segmento del programa te presentamos el podcast
اگر دوستانو د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د خپل زمانه تر ټولو کړیدل او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي، سختیانو هغه لکه د پولادو ټنګ او کله کړی وو چې د پیښو په تیزی هوا کې هیڅکله هم سرټیټی نه کوه. ساده ژوند او صفا زهد او اخلاص له ښکلا او تشریفاتو د دنیا له پړک پړک څخه ډډه کولو له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه داسې لوی مقتدام او پیشوا جوړ کړی و چې د ټولو خو په ځایلو لرونکی و. هغه په یوې شیبې کې د دنیا درستې شتمنۍ ترلاسه کولی شوې، خو له دغو ټولو صفتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې دوی د لوږې پر ښې ټیکاڼې تړل، یعنې لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تېرېدې او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډۍ د پخولو لپاره اور نه بلېده او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لښه نه و. د هغه لباس او کالي به پخواني او ساده و او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و، او دومره ځیب و چې د هغه پر بدن به یې نښې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوي دي چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن پوستکي اثار او نښې جوړې شوې وې. کله چې رنګ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای ناستیر کړ او وویل نو څه به شوی که دیر ته اجازه تره کړې وای چې په دغه دیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم وفرمیل له دنیا سره زما څه کار، زما د دنیا مثل د هغه سورلی په شان دی چې د یوې ونې لاندې د څو شیزو لپاره درېږي او د هغه له سوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په خو هغه ځای کې پاتې کېږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلي چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومو لیدل چې په یوې زاړه بوړۍ باندې ناست دی او هغه ټاټ یا بوړۍ ته لکه نښې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټۍ وریښوشه او ترې پرته بل څه نه. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ریښ شو او ویې فرمایل ای د خطاب زویه ولې ژاړې؟ ومې ویل نو ولې ونه ژاړم؟ د خدای غوره کس ای او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډېرو نعمتونو کې ډوب دي. ویې فرمایل ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ له خلکو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چلند د احترام، درنښت، همدردۍ او حوصلې په اساس و، داسې چې ځینې کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس عدی بن حاتم الطائي دی، په خپله داسې وایي: له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعته هم زیات وځنډول. پیغمبر اکرم په موسکا او په صابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته یې ځواب ورکړ، تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم. هغه بزرګوار په ډاډ منیدا سره او سعیست سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید نو پوه شوه چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازه نه ورکوي چې دومره صبرناک واوسي. په تېره بیا که دروغجن او دوخه باز وي، هغه له دوخه ورکولو او دوه مخي منافقت څخه نه تېرېږي. خو دوی دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډېر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کېنولم او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کېناست. دغه صحنې لومړنۍ صحنې باندې ټینګار وکړ او له ځان سره مو وویل چې دا څنګه کېدلی شي؟ څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي؟ دا آسماني مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په تواضع کې ریښې لري، ټولو سره یې چلند تکرار. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او ابلکشت، ټوله او هر ډول خلک د هغه د تواضع او خشوع بوی لیدلی او اورېدلی. یوه ورځ له خپلو لاندې کسانو سره ناست وم او خواړه یې خوړل. د هغوی تر څنګ یو شمېر کوچنیانې ښځې تېرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړاوه او ویې ویل: ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم موسکی شو او وفرمایل: ای ښځې، پر تا افسوس وي، له ما نه زیات بنده بل څوک نه دی. دهو له صداقت ډکو خبرو د هغو ابله پښو پر زړونو دومره اغېزې وشیندلې چې له هغوی یې سرشیندونکي او توره او ښکلې مبارز جوړول. چې حاضر وو تر خپل ژوند پورې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې کلک ودرېږي او ورسره مرسته وکړي.
من مفهوم المحادثات يبدو أن ترامب يريد أن يأخذ مكتسبات كثيرة من المحادثات مع الجمهورية الإسلامية، وترامب بحد ذاته يحترم القوي ويحترم الأقوياء والمرحات، فهو يحترم الرئيس الروسي.
هر قدر من أريد أن أقول ده بيغمبر إكرام يمغري أو صحبي أو بيومير ده خرماء بيوباكي جدها غفل وخرماء وغيروان تاني حال كي دواني لاباسي بيغمبر ولي ده چه ده باق ترسان كريهي هغا غفتل هغا بزرگوار ده هغا پو باقي قدام كي هيسو ده هغا باق بركت ناكشي وهيس كالا يدا فرصت نو ترلاسة كره پر دي أساس ده بيغمبر إكرام پلي دو سره يدا فرصت مناسي ولي ده او هغه ته د بدنې د ورکو لپاره زر لونې راکوشو او ځانې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ورنږدې شو، ورته یې سلام وکړ او د هغه بزرګوار یې وکتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه وآلې وسلم د هغه سلام ته ځواب ورکړ او باغ ته ورغی. د خدای رسول باغ ته په ورېدا سره له هغو خرماوو چې د هغه په شاوخوا کې پر ځمکه لیدلي وو څو خرما راواخیستل او تر خولې یې یووړل. ابن عمر هم ولاړ و د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل، ولې په خپله خرما نه خورې؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هک بک پاتې شوی و نو ځان یې مور لیده او ویې ویل، ای د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرما یې خوړل وفرمیل، نو ما ته ولې خوند راکوي او خورم یې؟ لکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوه شه، که چې مې غوښتلی نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د قیصر له سلطنته هم لا لوی سلطنت راکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمېر د رزق او روزۍ له ویرې د یوه راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان انبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بې له دې چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وفرمیل، دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وفرمیل، ای د عمر زویه، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروي نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کانونو هم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یو بنده لپاره چې وغواړي روزی پراخوي او د هر چا لپاره چې وغواړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو د پیغمبر اکرم د صادقانه خبرو اترو تر اغېز لاندې ورغی. هغه سره له دې چې فیصله یې کړې وه په هماغو شېبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمنو بېوزلو سره یې پاکړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي او د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبب خفه پرېښېده. هغه له ځان سره فکر کاوه، که زه داسې رودې ته مخه کړم نو ممکنه دی په ما ژوند سخت شي. نو دغه دوه ډله له باغه نه ووتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې له شپېتمه تر دوه شپېتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي، او هغه ژوندی موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی، خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي، او هغه دی اورېدونکی او د نام. او که ورڅخه په وپوښتئ، دغه اسمان او ځمکې چاره پنځولي دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي، نو حتما به ووایي الله. نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوئ او مخ ترې اړوئ؟ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغواړي پراخوي، او د چا لپاره یې چې وغواړي نو محدودوي. خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی. Gracias.
ډیری زرمن اوریدونکو د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم کم تورو، نو په دې وجه موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اسرائیل و امریکی ملاتړو نه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زو فاطمی سره د خبرونو
عبد الماجد تورانی
د اسرائیل څخه د امریکا د
تنظیم الاتفاقیه النهائيه اما كل الامور متعلقه بنفس اليوم المفاوضات
مت کې هغه شی دی کله چې د مطلب ستاسو د ریوار
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پوهیږئ اسرائیل په منځني ختیځ کې د ژغورونکو غورځنګونو د ځپونکي او کنټرولونکي او د تفرقې او درز د عامل په توګه د امریکې یو پوځي مرکز په وروستیو لسیزو کې په لویدیځه آسیا سیمه کې او په نړیواله سویه د اسرائیلو له ګټو سره په مطلقې غږملتیا او هر اړخیز ملاتړ باندې دغه هیواد د هغو هیوادونو په لیکه کې راځي چې په تیرو کلونو کې تل د وحشي صهیونستانو له جنایتونو او وحشي توبونو ملاتړ کړی دی او جنایتکار صهیونستي رژیم د امریکې او لویدیځوالو د همدغو ملاتړونو په واسطه په دغو کلونو کې خپلو جنایتونو او وحشي توبونو ته دوام ورکړی دی. امریکا له دغه جعلي رژیمه په د خپلو ډیرو زیاتو او بې کنټروله پوځي او مالي مرستو په وړاندې کولو کې هیڅ حد او حدود نه پېژني او د هغو لپاره هیڅ شرطونه هم نه ټاکي. په همدا وروستیو کې یوه هغه موضوع چې یو ځل بیا د تل په نسبت لا زیاته رابرسېره شوه او د هغې امریکا حقیقی چیره چې تل د بشری حقوقو د تش په نامه دفاع کوي او پر دغې دروغجنې ادعا په تکیې سره پر خپلواکه هیوادونو د باور وارد کړي دي د نړیوالو نندارې ته رسېدلی ده چې د اسرائیلو له جعلي رژیمه د دغه هیواد بې کنټروله ملاتړونه په غزې کې د فلسطیني ماشومانو، ښځو او بوډاګانو او ځوانانو په عام وژنې کې شریکې کړي. له صهیونیستي رژیمه د امریکې ملاتړ یوازې د میدان په ډګر کې نه خلاصه کېږي. امریکا په ډیپلوماټیک ډګر کې او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم هغه پریکړه چې د غزې څانګې داخل ته د انساني مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه ده هم ویټو کوي. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې دغه پراخ ملاتړونه چې په هر اړخیزو ډیپلوماټیکو رسندوي ډګرونو کې په پشتیبانۍ سره ترسره کیږي په کوم منطق او کومو موخو او اهدافو سره کیږي.
عزیزانو، ارزونې او څېړنې ښیي چې د دغو بې قید او شرط ملاتړونو ترشا په امریکا کې قدرتمنه صهیونیستي لابی ده. په امریکا کې اسرائیلي لابی د دغه هیواد په داخلي او بهرني سیاست کې کې د لابي د قدرت او تعقیبونه او ځانګړي انمو په امریکا کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو قدرت ورول او د وخت د مختلفو ډلو د خپلو کسانو قدرت ته په رسولو کې د دغه لابي ملاتړ او رول له اسرائیلو څخه په ملاتړ کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو وړتیا سره او د موجوده اسرائیلو په اساس د امریکا په انتخاباتو کې د حکومت پورڅه د پاسه نیمې فیصد یهودیانو او د رایو په نفیسو کې بیاختي اغېزې لري. د امریکا یو مشهور نظریه وړاندې کوونکي نوام چامسکي د امریکا په انتخاباتو کې د پیسو اغېزو ته په اشاره سره ویلي، د امریکا د انتخاباتو نتیجې له هغو پیژو اندازې سره چې د هغه لپاره لګول کېږي تصور کېدلی شي، او لکه څنګه چې یو حتي ډلي په تېره بیا سېګوس پیلري او یو بی د کاندیدانو د انتخاباتي مرستې د زیاتې په سلطان منونکي د یو غیر بهیر مستقیمې اغېزې شاندي. همداراز د امریکا په ټولنې په تېره بیا د سیاست او رسنیو حوزو کې ډېر مهم او
د سلمستان
رسندوی د عمومي افکارو په بدلولو کې او یا د یوه کاندید په معرفي کولو کې ډېر رول لوبوي. له دې امله د ولسمشرۍ کاندیدان د یهودیانو له غوښتنو سره ملګري کېږي څو د دوی د رسندویو له لارې لا زیاتې رایې ترلاسه کړي.
رنگ سن سہیونسٹی لابیانی چھ اصطلاحاً آئی ٹیک نمی دا کانگریس دا نمائندگانو دا کامپنیانو دا فعالیتونو او لا اسرائیل څخه د دوی د لیدو کتو د لګښتونو او د غراض د سهیونیستي ټولنې له مشرانو او مسؤلانو سره د دوی د اړیکو د پیاوړتیا لګښتونو د تامینولو مستقیم مسؤول ده. دا کم کمیټي چې ویل کېږي کابو شپېته زره غړي لري په درسته امریکا کې د اسرائیلو د ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په کال کې ډېرې زیاتې پیسې د امریکې په بینکونو کې د سهیونیستي لابی حسابونو یا اکاونټونو ته اچوي. دا کمیټي پر حکومتي فیصله کوونکو او عامه افکارو ډېره زیاته اغېز شي. داسې ده چې سهیونیستي لابی په امریکا کې له لوړ رتبه سیاسي چارواکو سره پیاوړی او پراخې اړیکې ټینګوي. د مثال په توګه په 1994 او 1996 کلونو کې د آی پیک ادارې ډېرو غړو د کانګرس د انتخاباتو له قانون شپږ زره کاندیدانو سره لیده کتنه وکړه. د یهودیانو لابی چې د امریکې په سیاسي مشارکت کې ډېره اوږده مخینه لري له دوو غوره صهیونیستي یهودي ډلو څخه جوړه شوې ده، او د دوی خوښ کسان اوس د امریکې د فیصله کوونکو مرکزونو په شمول په مختلفو څوکیو باندې ناست دي، او د هېواد د بهرنیو سیاستونو پر بهیر ډېرې اغېزې شوي. دا نږدې ختیځو چارو کې د امریکې د پخواني خارجه وزیر مرستیال مارټین اینډیکوف په منځني ختیځ کې د سازباز د بهیر په خبرونه غږونه کې ډینس راس او د جمهوري پارټي ګوند د ملي کمیټې د مالی برخې مشر میل سیمبلر په څیر د امریکا تر ټولو مهم چارواکي د دغه ډلې کړي. پر دې اساس په تیرو څو لسیزو کې او په تیرو بیا د 1998 کال په شپږ ورځني جنګ کې په لویدیځه آسیا سیمه کې د سیاست حکومت له اسرائیلو سره
په منځني ختیځ سیمه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په باب د روسیې د قانون له اسرائیلو سره د
منطقه هغې خطوه ایرانیه
له سهیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا په سپېرو سیاستونو د اسلامي دنیا او عربانو بهرامی افکار و دستخط قصه در افکار در عمل شوید. در امریکا در بهرامی سیاست پر تعریف که در خاص کتولون و اصول در متقل و در غیبات پر بهرامی سیاست که انحراف را مستقنید. خو هیچ یوان نفوزی جل نده خوانه داری در سهنوز جلابه بچه در امریکا حکومت و دست قانی کلیچی در غیبات او اسرائیل و گوتی پر بشپر دول پایو و ورس و زیر در نون سواد ریاوی ایم امیلت کال در اکتوبر در جنگ راهیسی در واشنگتن در اسرائیل چه لحری یوی سبیه نور آخوا چی در نورو حواد و مسترین یدیم در سر کرده در نون سواد شپگ او ایم کال چه پا در بملات بون که در مستقیم و پراخت دوستدی او بوزی کلنه امرستی شامل بی چی در دو هم نریوال جنگ را پا در اخوا طول و روی امرستی بی چی امریکایی یو بل رژیم سره پرسر کوي او په اسانۍ سره پر یو څلوېښت میلیارد ډالرو اوړي. د امریکا د ملاتړونو په چوکاټ کې او د ځینو محدوده احصایو په اساس اسرائیل هر کال په مستقیم ډول کابو درې میلیارد ډالري مرستې ترلاسه کوي چې تقریبا د هر یو اسرائیلي لپاره کابو پنځه سوه ډالره ارزښت او د بهرنیو مرستو د بودجې په لیدو کې یوه برخه مرستې دي. یو بل مهم ټکی چې امریکا څخه د مرسته کوونکي نور هیوادونه دغه مرستې په دریو میاشتو کې او په قسطونو کې ترلاسه کیږي، خو اسرائیل ټوله مرستې د هر چا په پیش کې یو ځای ترلاسه کوي او په دې توګه ډېرې زیاتې ګټې څخه برخمن کیدلی شي. هغه اندازه مناسبه ده چې پوه شئ چې له ډېرو پوځي مرستې ترلاسه کوونکو څخه غوښتل شوي چې خپلې ټولې ترلاسه شوې پیسې په امریکا کې خرڅ کړي. البته اسرائیل ته اجازه ورکول کیږي چې له دغه مرستو تقریباً 20% خپلو دفاعي صنایعو صنعتي برخې ته بیل کړي. همداراز اسرائیل له امریکا څخه یوازې پوځي مرسته ترلاسه کوونکی دی چې مجبور نه دی هغه هیواد ته د لګښت د څرنګوالي په باب سپنانوي ورکړي، او همدغه چاره سبب کیږي چې په افغانستان کې چې د ظاهرې امریکا مخالفه ده، لکه چې په لویدیځه غاړه کې د خارپورټو تورویل کې د کومې څومره مسلمانانو د مخنیوي عملونه ممکن شي. پر دې سربېره امریکا د اسرائیل د وسلوالو سیسټمونو د پراختیا لپاره او د اف شپاړس دولت جنګي الوتکو په څېر په پرمختللي وسلو د ترلاسه کولو په باب د دغه رژیم لپاره زمینه برابره د طوفان لاکسانو نے عملیاتو تر پیلیدانا مخی پولی امریکا تا امنیت شورا آغا دری درش پریکلیتنا چه اسرائیل یہ محکوم کڑی ویٹو کڑی دی او دا غشمیر دا حقو ویٹو قوانو دیر دی چه دا امنیت شورا دا نور دائمی غلو لخوا تر سر شبت امریکا حتی دا صلح دا ترون دا سر کی دا پا وقت پا دا سی حال کی چه باید منگڑے رول بلوی تلی دا سہیونس د رژیم په لګښت سره داسې چې د 2000 میلادي کال د کیمپ ډیوډ په خبرو اترو کې یو امریکایي ګډون کوونکی ویلي دي
فدير موفوق
الى مشاركه عبر
الواتساب في هذه المشاركه في نهايه داش سخكاري فابريكاكي
والإنتاج الحربي الإيراني، لأن لولا ذلك لما نزل الأمريكي عند كتب الإيراني.
د تهران د جوړي او کوو خدامن او دونکو له اسرائیل او د امریکای د ملاتړونو د لکنو په حقله د ځانګړي پروګرام په اندې پای ته رسیدلی نو موږ هم ستاسو سره د اجازه غواړو
او تاسو په
لویو
مطالبه
ناعده لا
سماع
لهم ولا يسمعون لان الامريكي قرضه اقتصادي وغرضه يحصل المال لأنه يحكم العالم. هذا السفيه الأمريكي ترامب بعقل تجاري، بعقل شركة، وليس بعقل دول ومصالح وأنظمة. فالإيراني بإذن الله سيخرج منتصرا وسيسحب الذريعة التي تتذرعها أمريكا وتريدها إسرائيل لكي يتم ضرب إيران. ولو حصل ذلك لن يضروكم إلا أذى، وأن الإيرانيين بإذن الله سينجلوهم دروسا لن ينسوها. يلدن الأمريكي ويلدن العدو الصهيوني وعملاءه في المنطقة ساروا في أبي دبي
د تهران د پښتو خبرونه خوندونه والو په دې شیبو کې زفاتني د کمپاتې وګمنې لړۍ لمنې نه د شم مطلب سره تاسو درانه حضور ته حاضر شویم. په دې لړۍ کې د مختلفو دیني او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د موسم د اګوت او بیایې چنه او اسما سید علي خامنهي د ویناو غوښتنې وړاندې کېږي. هیله ده چې د استفادې
القيادة الإيرانية والجيش الإيراني
المقوى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ الكريم الغني من اليمن، هذه الأمور
إذا كنا أريدون فود تلفات وطمة یا خوشبوی ملری پنلنی نه د شم مطلب کې د استکبار او سیکولیزم د غوړ سیاست په باب د اسلامي انقلاب د معظم لا خود د خبرو غورچان سره تاسو ته خدمت کیم. دوی د قدس په ورځ په یو لړ څرګندونو کې فرمایي د استکبار او صهیونیزم غور سیاست د مسلمانو ټولنو په ذهنیت کې د فلسطین د موضوع پیکا کول او د هیرولو په لوري کاجل دي. خو حقیقت دا دی چې د فلسطین د موضوع د عظمت موضوع داسې کوم موضوع نه ده چې د مسلمانو ملتونو زیاتېدونکې زیرتیا او نفس باندې اعتماد او غیرت د دغې موضوع د هیرولو اجازت ورکړي. نن د قدس ورځ ده، داسې ورځ چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هوشیار او زیر نوښت سره د قدس شریف او د مظلوم فلسطین په باب د مسلمانانو د په یوه خوله چیغې پورته کولو لپاره د یوې نخلوون کې کړی فتیر او تاکر شو او فورستی او ټول سیزو کې فتی باب غور رول و لباوا او لدی ورست به هم دغشان رول لوباول دوام وزید انشاءالله ملتونو د قدس د ورځې د لمانځه رو ټول هرکلی کړی او دا یې د همغه لومړنی واجب کار په توګه یعنی د فلسطین د ازادۍ د بیرغ د رپولو هوډ د استقرار او سیونیزم غوره سیاست د مسلمانو ټولنو په ذهنیت کې د فلسطین د موضوع پیکه کول او د هیرولو په لورې کار کوي او تر ټولو فوري او ضروري دنده له هغه خیانت سره مبارزه ده چې په خپلو هېوادونو کې د دښمن د کلتوري او سیاسي تالیڅټو په لاس ترسره کیږي او حقیقت دا دی چې د فلسطین د موضوع عظمت داسې کومه موضوع نه ده چې د مسلمانو ملتونو غیرت په نفس باندې اعتماد او ورځ تر بلې زیاتېدونکې زیرتیا د هېرېدا اجازت ورکړي که څه هم امریکا او نور سلطګر او سیمه ییز تالیڅټې یې د دغې موضوع د خرابولو او هېرولو لپاره خپل ټول توان او شتمني هم وکاروي.
Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Na